یو دم ټول نشي کولای چې په یو ځای راوځي، ځکه چې په دې لاره کې ډېر تکلیفونه دي، تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي، بل د ګاډو تکلیفونه دي خلکو ته، ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایې وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپو 15 لک 15.5 لک روپو ته رسېدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډېر زیات ګراني ده.
په پېښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خفغان خو ډېر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش دلته شوی ده، وخت هم ورکې بوله خبردار چې زموږ ولاکس رکی چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی، بچي هغه ټول ماشومان طالبونه تربیت ترسره دي او داسې هوتلی دي تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللي نه پې خبر نه چې کابل پورې ځي یار 15 لک روپۍ غواړي، ښکار زیاته ده نہ تیار ہے حسن اللہ فی الحال نہ دی گڑے کا زم کار اندر روزگار ہے بول دادا خلق سر زم کا تی دی پر دی خلق بونگ پہ سی دی زم خلق سر بس سی دی
حبیب اللہ نو دے کے سن شو ویلا بعد حکومت خو خدان بس تقریبا 30 سال دل تو شولو نو بس دل تجون کا او خو وقت تم تیر کڑے دا بس باقی چ نہ پری گدی بس دادا دوی مرضی دا او ډیر لاڑ لے او ډیر پاتی دی بس ارادہ خم کڑے دا خو وقت گورو دلتا کاروبار دا دا کاروبار ام راټول ول واڑی
د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې دا اگست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر لومړی نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزه افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلی چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشت نه پیل کړای او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سبان دی 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتای ونه شي او خپل خوخې ته دی پریښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلی چې افغان کډوالو لپاره په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
بلور ته افغانستان ته له گاونډوي هیوادونو ستنه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنه شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپناه لري او نه یې کوم مرستې ترلاسه کړې دي. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم دې وضعیت ته د رسیدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوږد مهالې تګلارې جوړې شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
وای سرپرانه لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې للسی زوند وروسته لس ورځې مخکې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی دی.
تقریبا 45 کاله پاکستان کې تیر کړ، خو د اخر وخت کې ډېر تقریبا واړه ډېرې بي عزت کړو. دوی خو ویل چې اوسي مالکان به نیول، کاروبار نه به چې کول، پیسې به دې اخستې. ډېر تقریبا سره وو
خبره کوي. له تهران د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د 2 کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
افغانستان راستنه کړل شوی یو ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو. د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو، کاغه هم پیدا کړو، شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي، له 100 د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو، دلته هیڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپناه او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه دغه هواد ور د مخه اقتصادي او بشري ننګونو او په دې ورستیو کې د طبي پیښو لامل لرمسته سوي نورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اگست 1 د شپې ناوخته زلزله و چې لامل یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او په کې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مراکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنسوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنی حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومکای جامعه جهانی اینو ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي، خو کنړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت وګدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلی کړي، حکومت د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهتری لپاره زمينه برابر کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي خلک به نور کډوالې ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې لخپل هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د اګست 28مې نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډله ایز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 16مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل سوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د بریټ پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. ډیپلوماټانو فرانس پرېس اژانس ته ویلي دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. دا بیړنۍ غونډه په داس وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې خورا مثبت رول لوبولی. ګوتیرش زیاته کړه چې دا د قطر د حاکمیت او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل پریت د تاسف وړ بللې، خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته له دې حملې وار لمخه خبر نه ورکړي. نوموړي د امریکا د یو متحد پر ضد له دې بریدا نارضایتي څرګنده کړه او خبریالانو ته ویل چې دا له ټول وضعیت خوښ نه دی. د سپین مانی ویاندا کارولین لویت وای چې د متحده ایالاتو پاوز ولسمشر ټرمپ ته د سیشن بی پرسپداسیال خبر ورکړ چې د اسرائیل لوري بریټ روانو، او ولسمشر ټرمپ سم د سټی ځانګړي استازي سټیف ویتکوف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه بریټ څخه خبر کړي او هغه هم داس وکړل. د سپین مانی ویاندا زیاته کړه چې له بریټ وروسته جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړې. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشر ټرمپ ته وویل چې غواړي سمدستي سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ټرمپ په دې باور دی چې دا د تاسف وړ پیښه کولی شي د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین مانی ویانت زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبري وکړي او له متحده ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیښه به بیا تکرار نشي. اروپای ټولنه هم په دوحه کې د اسرائیل بریټ خندلې او هغه د نړیوال قانون او د قطر د ځمکني پښپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپای ټولنه په باور دا ډول بریډونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپای ټولنه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیل او بریټ د دوی کوم لوړ پوړی چارواکي نه دی وشلې، خو وای د خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ټلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوې دي. حماس په یو اعلامیه کې ویلي اسرائیل او د دوحې بریټ کې خوشتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشان په نخښه کړي، خو وای په دې بریټ کې نه دی بریالي شوې. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیل او بریټ په غزه کې د اوربن لپاره د دې ټلې خوشتنی بدل نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنی له وشل کېدو وروسته د لومړی بریټ چې اسرائیل له فلسطینی خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې روان دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلې دوسره هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلي لخپلې ملي لوبډلې سړي او کتون کې د افغان لوبډلې لپاره څو وړاندیزونه لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او خې لوبي به تر سره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هم لوبه بعد روان سپتمبر په 14مه له بنگلاديش او په 3مه لوبه کې چې د همدې میاشتې په 13مه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستي درجه بندۍ لمخې هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو په لوبه بعد سپتمبر پاتې وشتمه تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلوبې په ګډون یو لس سیالي په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دی او وایي هله لري چې افغان لوبډله خېل استر اورنی ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال وای ک چې هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې خپل ستونزو کار وکړي ځکه په خبره ای ل پاکستان سره په ټرای سیریز کې و خدل شو چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزې لري. نو موري وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیو کې لوړان دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د تنګا سیا جام ته داسې لوبډله برابر کړی چې بیټنګ لاین په کې لږ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه په کې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې خپل بیټنګ ته باندې ټکنیکونه باندې کار وکړي او په دغه سی چونو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې خبره بلد دي هغه خپل کومي غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلوب تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند روسته د هما پیوړی لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړی او د دې سیالي او ترنیمه پایلوبي او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکو مسعود رحماني وايي چې هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالي په پایلوبه کې د پاکستان په د خونو لوبي د خونو موري وای هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطني جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دی وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د کوربه لوبډلې او پاکستان ترمنز په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
آزادی میلمه.
سلامونه ستړي مشي د ازادۍ میلمه پروگرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاری ځوان میلمه دی چې له خبریالۍ بزګرۍ ته تللی دا چې ولی او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې میلمه خبریال او ښوونکی کمال څپان دی. څپان صاحب ستړی مشي، مننه له دې چې وخت پریښوده چې پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایست چې کمال څپان څوک دی؟
ډېره زیاته مننه. زه هم تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت دارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځم صنف زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې روس لیسې ته تللی یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې، او پوهنتون مې کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی، او پیلن دلی بس خپل ژوند کوو.
د ښوونځي یادونه مو وکړه چې لومړنۍ زده کړې مو خپل ورور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مو راته ووایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خویندو، ورونو، مور او پلار څو پکې باسواده او چې داسې یو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستې دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی، او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و، یوازې لیک لوست یې زده کړی و. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و، دغه حالات چې و، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي، او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دی، چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق و چې درس وایي.
څپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپږ ګورونه یاستی، او یوازې دوه پکې تاسو ویل چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی او یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغوی ما سره لیسانس، او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو یې زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو دا دی اوس انجینري وایي، هغه نورو دولسم خیلی دي. بس نه خپله برخه کې ټولو
د تاسو نږدې و د ادبیاتو علاوه کله شعر شاعري کوي چې کله ناست یاستي؟ ځکه ژورنالیزم ډېره برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي، ځکه هم مسلک یاستې نو؟
بله بله، هغه ماغه کس چې دی هغه خپله شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، د سنور شاعران چې ستاسو د هغوی شعرونه لولم، او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بلې و کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي، او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډیر خدای خو چې یو کورنۍ یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لګډی راته وای په کندهار کې مو د میرویس نیکه خوانځي ته ونه وکړه د لیسا یوازې د لکانو لپاره و کنه انجونم پکې درس ویل شو
bale wo dalesa yawaz da halkan la faro padri waqtun ki che sahar mafshin aw da shpe lesa alhamdulillah dal da kandahar fasata yawa loy lesa da no dalta ma chun ma dars wale dar la saw fin zani wi che sham sikal ke za parek saw yo wa bia khushbakhtana dalta bia pas da shogun ki danda mi ham wa akstal bia mi der kaluna اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زکوونکو ته نو دا یوازې د نارینه لپاره او په دروي وختونو کې تدریس کوي
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق وشو هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغلی
نو ولا هغه وختونه موږ ډیره علاقه درلودل او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم او نو هغه و چې زه ورته بریالی هم سو مو ډیر
اول انتخاب مو څه و
او تبان تاسو ته
چپان زل
تبان تاسو ته معلومی
اول انتخاب دي څه
اول انتخاب مې اما اداره فنو باندې و پوهنتیست مدیریت و دغه کیسه چې تدریسوي نو هغه مې انتخاب کړی و هغه مې د فلار لپاره چې هغه ولکدا بخش ولولې هم ډیر سي کیسه ما چې زه سمه ده نو هغه مې اول انتخاب و دوه هم ژورنالیزم او طبعا تاسو ته معلومی چې هغه وختونه د ژورنالیزم سره ټول دغه تنکیز وانان چې واغوی ډیر علاقه درلودل نو ما خپل ډیر علاقه درلودل چې ما ورسره عملاً کار هم کاوه هغه وخت چې ما ژورنالیزم پونځي لوستې ما ورسره یو مجله کې کار کاوه چې مجله مو چاپول هغه یو اقتصادي مجله و د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نور لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې وه ورسره بیا په وروستي وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان و بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي
په خبریالانو کې الګو د څوک و څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و څیرې غږونې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وچې چا غوندې باید شي
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټریننګونه روزنی ورکشاپونه ما اخیستي وو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړې بیا تر خپلو رسنیو پورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي نو داوود اعظمي چې زموږ د سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیې په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي هماغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې دی ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډېره علاقه وه تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو یا زیم هماغه به هغه ته تمکیږم یا کله کله د انټرنیټ لاله په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم
داود اعظمي خو بی بی سي کې کار کوي کنه
بله بله
په ازادي راډیو کې د څه خوښي دا اورېدلې ده کنه
بله وکه ازادي راډیو مو هم اورېدلې چې هغه وختونه بیا تر اوسه پورې خو موږ اوس د ژوند مصروفیتونه داسې وي چې بیخي څوک وزګاري چې نه راډیو یې فیاد نه وي او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې پیدا نه بله وو ازادي راډیو کې هم ډېر ملګری و چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله، هماغه هم زما د خوشي خبریالان
ښځینه خبریالانو کې دی هم د خوښېږي ګوره
نه ټول زحمت باسي هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي تر ازادي راډیو فریالته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو، همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سختو شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژې وړاندې کوي، خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ول چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، او نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی، خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېر علاقه یې زما به ډېر شوق یې قبرې شاد آسي، یو ډېر د ساتیری، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما پکې بیا حد ډېر ساتیری شي، کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک ډېر خوندور ډېر ټولنیز او ډېر د ساتیری او ډېر د دې څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی، ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته که دا اوس مایک اخلې ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبوي هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې، داسې یو دغه چاپېریال دی، خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي، اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ما ته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور، نو هغه به ما غوښتله چې یو راپور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې، یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
واقعا د ژړا او د دغه خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه، د دغه خبریالۍ په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې، هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا دا زړه داسې شي، که څه موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی، او دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کېږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاست درلودو افغان نجونو سره به مو خبرې کولې، مخکې لدې نه چې زه هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، وم داسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، نجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله، دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې، ما به ژړل، ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او تلګی په هغه باندې راپور جوړه. تاسو ته هغه فایل کې مې دا ونه وکړه چې د ژورنالیزم نتر بسګری پوری دا د ژورنالیزم لپاره خای یو خصو جوړي. خو په ژوند کې ډیر سنجمن کار ده چې سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی په دې برخه کې مې کار کړی خو اوس بسګری یم. دا ډیره سخته ده او خای په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزونه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلې وي او دغه ستونزې سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي چپان صاحب اوس څه کوئ، مصرفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصرف یاستئ؟
او ډېر مننه خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ هغه ملګري هغه دوستان چې دغه برخو کې به کار کاوه اوس ډېر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل فلار سره په هغه دهقانۍ کې بزګري کې مسکو کې کار کوم. او چون زور سره د ښوونکي دند لرم هغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتي دي دا ما څه په استفادې بیا هم خپل پمزکو کارونو او دهقانۍ کې مصروف یم.
څنګه د دې قنۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا دا ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم د سې او حال راشي چې هغه مسلک به شي داسې پر یو مخ فریش دی او بیا ولارته په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې موږ کور واته مې ته باندې کار کاوه د بزګرۍ کار که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هیڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کوي اوس؟ مو څه کړل دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم. ته نو بیا زما فلر چې ځکه کورته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیول چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچسوي هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیازو اندوانې خټکي دغه هم پکې کرلې و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلې ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرفي هغه مو کرلې شي.
چپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لري؟
نه، موږ درلوده باغ په ارغسان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې. بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو له وساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې. بیا هماغه وچ سو. موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رشام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړې ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولیکوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته د سو ته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر په خوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کېږي هغه به و سږ کال بېخي په 2500 دغسې و.
د چې ژورنالیزم نه لري استه کار پکې نه کوي او دا تقریبا څلور کال وشو سم ډیر یادېږي د ژورنالیزم
نو هغه وختونه ولا ډیر یادې چې دا و سم ستاده زنګ وخلو سره مخکې یو ملګری سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تیر شول څه خبرې وې هغه کیسې نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي هلته ډېرې خاطرې لري ډېرې ښه خبرې ډېر ښه همکاران یې خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه شول هغه خاطرې هغه خبرې هغه سخت حالتونه هغه نور ساتېري حالتونه هغه څه شول نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو خبرې اورو موږ ته هم هغه خپلې خبرې هغه بحثونه هغه مرکې هغه ټول را په زړه کېږي
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نشي کېدلی نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې وي بیا به بزګري راڅخه پاتې شي
اوس بزګری کوي دولس کاله مکتب څلور کاله پانتون او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و دوی په اتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېر زده کړې کړې دي په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي په بخنه سره تیر کړي او بیا لاغي وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستای خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي دغه څنګه ته کار کوي څومره ستونزې باندې وي دغه وضعیت
او دا خبره ده خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه یوازې احمد نه یوازې محمود نه ټول په داسې غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بیا حد غربت بیا حد مسکنات مفلسي د ټول چارې وی تیر کړي وي مور او فلار به ورته امیدونه لرله خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو قصر نویش نه دی دا د دوه نه دی دا د درو نه دی نو چون تعلیم تحصیل زده کړې فوهنه په دغه برخه کې کار کول په دغه برخه کې وسیدل یا خپل زده کړې کول دا د انسان د آینده لپاره د ژوند لپاره د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کې یا داس کسان کې چې اوس زده کړې نه دي کړې دا په طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړې نو موږ تاسې دغه نور دوستان دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړې دا مو د دې لپاره نه دي کړې یوازې مو د خپل ځان جوړونې لپاره د خپل ځان د پېژندلو لپاره د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړې نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایدېږي هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکي هغوی کې داسې یو هیله درلودله هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي مور ورته ډېر ځورېږي کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي زده کړې نه یې کړي هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي نو طبعا به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي ډېر بې زیرې خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي توکل په خدای دی خدای دې نور په وطن رحم وکړي
ورستی کې ساس یو خسته خوګه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده کده پانتون دوري وی کده کار دوري مو خو چې سایز نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي هغه راته وایا.
ډېره مننه خیر اوسه. خاطرې تیرې دي نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره وایم. خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید وي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کو چې مرکه پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راسي، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړې چې دغه نه. نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورړې چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، اوس ساحې ته چې تاسو باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالبي خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلي خبرې دی وکړې، کور دی ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري. مخه مو شه.